سلامونه او ستوري مسی وخت په پېښور کې د ماښام شپږ بجې سوی د مشالو دوه په خبري غړي کې موزا عبدالحق کاکان ختنې کوم چې دا سی رو ټول خوشاله بس په دې غړي کې موزا سر خبر پوچلا کې د پولیسو او نورو کسانو ترمنځ شته او پام کې وژنې د دې تر څنګ عوامي نېشنل پارټي لفظه خلکو کومې ځا غونډه رابلل او د جنوبي وزیرستان د خلکو د ممکنه وزیم دیا تو پلاندیشنی او یو شمیر نوری که کنو بم لگو به پای بل خبر سرٹکی نن سهار در بلوچستان په پښتون میشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یوه نښته کې څلور پولیسوال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین پر یرغل راوروسته د 8,450 اولسي وګړو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوال ترمنځ په یوه نښته کې څلور پولیس سرتیري وژل سوي دي. د پولیسو داوه ده چې په نښته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پېشنمي په وخت هغه مهال وسوه چې تر اګري ضد پولیسو د کوچلاغ یو جمعیت ته د تلاشۍ لپاره ورغلي ول. په کوټه کې د پولیسو له دفتره جاري سوی بیان وایي په پولیسو د جمعیت له دننه ډزې وسوې چې په نتیجه کې څلور پولیسوال ووژل سو. د پېښې زماري وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان منلې ده. تر دې لمخه د اپریل په 9 په کوچلاغ کې وسلوالو د پولیسو په ګرځنده ډلې ډزې کړې وې چې پکې دوه پولیس سرتیري وژل سوي وو. چارواکي وایي د هم هغه پېښې په تړاو پولیسو د نن سهار کاروایی کړی ده. پرون هم د کوټې په کنداري بازار کې په یو بمی چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان وژل سوي ول. د کوټې د پېښې ذمہواري بلوچ بلتون پالی ډلې منلې وه. عوامي نېشنل پارټي د مئی پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د ګوند مرکزی مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی پرون په ټویټر باندې لیکلی د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړي چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکوي. تر دې اعلان وروسته هم پرون د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر احمد ولی خان په پېښور پریس کلب کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې به په وزیرستان کې پر ممکنه پوځي عملیاتو هم خبرې کېږي.
پاکستان کی جو تاریخ ہم دیکھیں
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزن تر اوسه پوری مذاکرات هم بدنامه شوی او اپریشن هم بدنامه شوی. کته د مذاکرات خبره کینو دا قامت تر سره نه منی. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوی نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه منی.
په پاکستان او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستیو میاشتو کې د نامنې پېښې اندېښنې راپارولې دي. د اپریل په 9 د پاکستان ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې وه چې په هغه هېواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به کوټلي پوځي عملیات کوي. د پاکستان دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې دي خو تور پورې کوي چې د هغه هېواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره سوې زیاته کړې چې په خپل وروستي سفر کې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د ده په خبره طالبانو ډاډ ورکړی و چې د دوهې تړون په رڼا کې به خپله خاوره د بل کوم هېواد ضد استعمالېدو ته پرې نشتی. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا پاتې سوی یو شمیر جنگي وسایل پاکستانی طالبانو ترلاسه کړی دي. نو موږ زیاته کړای چې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت او نیټو پر ضد د ټي ټي پی د او او اتو زرو په منځ کې جنگیالیو د افغان طالبان سره مرسته کړې وه او د په نا هم دا وجه ده چې اوس د دوی له افغان طالبان سره ملګرتیا جوړه شوې ده. په وروستۍ میاشت کې په خیبر پښتونخوا په تیر بیا په قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې د زیاتره ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر های کورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تروین ایلیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه نااهله ګرځولې دي. نوموړي ته د عدالت تر خدمتو پورې سزا واورول سوه. د پاکستان سرکاري خبري آژانس ای پی پی وایي چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین عدالت په تور کې ورو غوښت چې کله نوموړي په یوه اولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلې تور پورې کړ. دوه کسیزه جرګه د اپریل 14 نیټه سردار تنویر ته نن د توهین عدالت په قضیه کې د دې لپاره ورغښته و چې هغه دې د سرګندو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د قانون له مخې په توهین عدالت کې سزا سوی کس تر 15 کلونو پورې په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پرون ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک له کمی سره مخامخ دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي ادارو ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو ادارو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغېزمن شوی. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي ول چې د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشیر مرستو لپاره څه د پاندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 5% ورکړل شوی دی. او رسنۍ خبر ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې د روسیې لخوا پر یوکراین تر یرغل راورسته 4,450 ولسي وګړي د وژل کېدو تصدیق شوی دی. او ایچ سی آر ایچ نن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 2023 کال فروری له 28 چې کله روسیه پر یوکراین یرغل وکړ، د روان 2023 کال د اپریل تر 9 پورې د 8,450 ولسي وګړو د وژل کېدو او د 4,240 د ټپ کېدو په خلاصوي کمشنر زیاتوي. باورې ده چې د مړو شمیر به تر دې ځکه هم ډیر زیات وي چې په ځینو سیمو کې د جګړو له امله ورته معلومات نه رسیږي او د ځینو رپورټونو لا هم جاج اخلي. خبرونه پای تاسو مشال ډیرو ځخه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په کوټه کې په تیرو څه د پاسه څلور ساعتونو کې په مختلفو بریدونو کې د شپږو پولیسانو په ګډون 8 کسان وژل شوي. په صبح کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضع بیا خراب شوی. کارپوهان یو څوک ذمہ‌وار غني.
مسله موجوده ده د شرګردي ورتوای یا مسله ګرو ورتوای او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټیلیجنس ادارې هغه ناکام دي او په واقعیت کې
دا عوامي نشل ګوند د حکومت لخوا په وزیرستان کې د وسوالو ضد د ممکنه عملیاتو تر فیصلې وروسته د مې پر درېمه نیټه ټول ګوندیزه کانفرنس رابللی. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ملت پاله ګوندونو وار له مخه د دغه سي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دی په خپل افغان پالیسی په دی امارت ته چې د دې کومه ملګرتیا د دې په دغه نه لاس اوچتای نو یتر سو پر هغه سپورټ د جاري دنته دا اسې نمایشي پرشنونه نه دي نه اسکه سمګټه تر لاسه کیږي.
او نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو کارپوهانه کارکردګي څنګه ارزوي؟
پرجه محض باندې سنا سو مشکلات کا بکړی کو د دې نشه کومه تمه وا او چې کوم ډیر لږ جماعتونه د دې هوټل پاکستان چلولې په خپل دا غنم چې ډیر خونه چلول.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سم د ریپورتونو برخه ترا دو. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې 13 شپه د مشکوکو وسوال پرزه د عملیات پر مهال 4 پولیسان او 3 وسوال وژل شوی. د دې پیښې زموري وسوال ډلې تحریک طالبان پاکستان باندې پولیس د عملیات تر هغه وروسته وکړل کله چې د اپریل پر 9 د کوچلاغ په سپین کلی کې د پولیسو پر ګرځند ډلې ایګل سکواډ نصرګند وسوالو برید وکړ او د پولیسانو ووجل او یو یې ژوبل کړ. په ځواب ډز کې یو وسوال هم وژل شوی. په دې اړه د ایوب تن ریپورت اورو.
په کوټ کې د ترګری زد د پولیسو په وینا چې د کوټ څخه 25 کیلومتر لري و شمال لور ته د کوچلاغ په سیمه کې برایش په ناوخته د ترګری زد فورس یعنی ایټیپ د نصرګند وسلوالو کسانو په ضد عملیات کړی دي چې لامل یې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. په کوم کې چې علي اکبر، فیض محمد، محمد جاوید او چنګیز خان شامل دي. د ایټی په خبره د پولیسو د جوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال کسان هم مړ شوي دي خو تر اوسه پورې شناخت نه دي شوی. د ترګری ضد پولیسو د ایټی اف د برایش په عملیات په داسې وخت کړی دي چې کله د اپریل په 9 نیټه د کوچلاغ په سپین کلی کې د ځینو نصرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ګرځنده پولیسو یا د ایګل سکواډ پر ځوانانو باندې ډزې شوې وې. چې لامل یې د ایګل سکواډ دوه غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی وو. څوک چې اوس هم د کوټ په سی ایم ایچ هسپتال کې بستر دی. دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان بیا په خاصه توګه په کوټ ضلع کې پر پولیسو او عادي وګړو باندې په دا ډول بریدو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه موږ کله د کوټ خبریال جلال نورزی څخه وپوښتل نو هغه د دې ذمواري د حکومت پر تګلاره باندې راوړوله.
دا ټول د دې ناکامیانی د پولیسو د ادارو د حکومت دا ثابتوي. د دې د غفلت په دې اوله هم نشاندهی کوي چې دغه مسله موجوده ده. د شتګردي ورته وایي یا مسله ګرو ورته وایي او حکومتونه هغه یا پولیس یا فورسز یا د انټیلیجنس ادارې هغه ناکام دي او په در په واقعیت کې جنوب کار خدا و چې کم از کم په شارو کې د دغه واقعیتو مخنیوي سره چې په هغه کې دي ناکام دي او بیا په آینده وخت کې دغه ټول حالات واقعیت نشاندهی کوي چې نور به هم د شار خلګ یا فورسز د داس واقعیت سره مخامخ خصوصا په دغه مساجد او په دغه بالکل د لوی سره نظر انداز دي.
یو ورځ لمخه یعنی د اپریل په لسمه نیټه د کوټ په کنداري بازار کې د پولیسو یو موټر ته چیرما چې کومه چاودنه شوې وه. د هغه په نتیجه کې د یوې ماشومې او دوو پولیسو والا په ګډون څلور کسان مړه او نونس نور ټپي شوي وو. د کوچلاخ پر نننۍ پېښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو سخته خواشنی ښکاره کړې ده او ویلې دي چې د ترګری ضد پولیسو یعنی ATF د جرأت او بادوري نوې مثال جوړ کړی دی. په کوټ کې د اپریل په ولسمه نیټه په جاري سوي جلا جلا بیانو کې دغه جګپوړو چارواکو زیاته کړې ده چې د ترګری ضد په جنگ کې ځانونه قرباني کول د کام هیروګان دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA لخوا د کنداري بازار د چاودنې ذمېداري قبله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو اوري. عوامي نیشنل ګوند وایي دوی په قبل سیمو کې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه په اسلام آباد کې په درېمه مئی ټولګوندیزه کانفرنس راغواړي. دوی وایي د دې کانفرنس هدف دا معلومول دي چې د ترګري مخنیوي تګلاره یا نیشنل اکشن پلان باندې ولې عمل درآمد نه دی سوی او په لاره یې څه خنډونه دي. د دې ګوند صوبای مشر امل ول خان د اپریل په لسمه په شور پرس کلب کې لرسنو سره خبرو کې دا هم ویل چې په یاد کانفرنس کې به دا خبره کوي چې له وسلوالو سره د سولې خبري یا پرزنت اپریشن دواړه بدنامه شوي کارونه دي. د دې په خبره د ترګري مخنیوي لپاره باید په نېشنل اکشن پلان پورا عمل وسی. په دې اړه د شانواز ترکسي رپورت اور.
عوامي نېشنل ګوند د مئی په درېمه اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې را بلل اعلان کړی. د اپریل په لسمه د ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی د خپل ټوټر د لارې لیکلی د کانفرنس لپاره د میا افتخار حسین په مشرۍ کې کمیټې جوړه شوې چې د سیاسي ډلو ترڅنګ بیلابیل فکر لرونکو خلکو ته به دعوت ورکوي. د اعلان وروسته د عوامي نیشنل ګوند په ټوټر د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان یو ویډیو هم خپره کړې ده چې پیښور پرس کلب کې میډیا سره په خبرو کې ویلي دغه کانفرنس کې به په اعلان شوي عسکري اپریشنونو خبره کیږي.
پاکستان کی جو تاریخ هم دیکھیں 70 سے لے کے ابھی تک
د پاکستان چې تاریخ مونږ وګورو نو د اویم لسیزو نه تر اوسه پورې مذاکرات هم بدنامه شوي او اپریشن هم بدنامه شوي. کته د مذاکراتو خبره کینو دا قامې تر سره نه مني. همدا شان کده غټ اپریشن خبره کیږي نو د غټو اپریشنونو چې کوم اثرات شوي نو د هغه په اساس پښتون قام کې چې کومه مایوسی راغلی ده نو هغه شان اپریشن هم تر سره دا قام نه مني. هم دا دوه خبرې چې ټول ګوندیز کانفرنس کې به مختره وړو او کوشش وکړو چې د پاکستان سیاسي ډلې په دې متفق کو. دوه خبرې دي. اول دا چې په نېشنل اکشن پلان دې پوره په پوره عمل وشي. کده اوسه پورې نه دی شوی نو ولې نه دی شوی؟ څوک په لار کې خندونو داوی په ضد عملیات
وشي. کون کون بیچ میں رکاوٹ تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے.
نیشنل ایکشن پلان یا د قومي عملداري منصوبه په کال 2014 کې منظوره شوه. دغه منصوبه د لاندې د ترهګرو اړې ختمول، نصاب کې بدلون او ځینې نورې خبرې هم لیکل شوې. خو د ایمل ول خان په خبره چې په دغه منصوبه پوره په پوره عمل نه دی شوی. یاد ګوند څو کړو راسي دا بیانونه ورکول چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګر یو وار بیا شروع شوه او په زیاتېدو هم ده. خو هغه وخت په صوبه کې ناست د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دغه شان تورونه رد کړیو او دغه بیانونه یوازې د سیاسي مخالفت په بنیاد ګرځولیو. دا وخت په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګری پیښې په زیاتېدو دي. نو که دغه کانفرنس وشي او دا خبره پکې مخ ته راشي چې آیا اپریشن دی وشي یا دې ونه شي او یا بیا اپریشن باید څنګه وشي، نو د سیاسي ډلو نظر یا تجویزونه کله په پام کې ساتل کیږي؟ صحفیو ته ضیاکار طارق افق د مشال ریډیو همدغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
یقینا دا خبره صحیح ده چې کله موږ آپریشن زربیاز په کړو یا رد الفساد مو کړلو دا یې په نتیجه کې چې کوم دې دومره شولو چې دې ځنه دا چې کوم دا ترهګرو نو دا غي موجودګي چې کوم نو هغه دلته نه ختم شو راغله هغه کاروان چې کوم دې کنه هغه بیا هم روانې وي لکه موږ دا ویلو چې یاره دا فوجی کاروان چې کوم شي وي دي یا پرشنې شي وي دي نو دا غي موږ ته سل فیصد نتایج مخته نه دی راغلي. نو دا څنګه د شیرا دا کاروان چې کوم دې چې کوم د دینه مخکې شي وي دي فوجی آپریشن نو هغه بس په طرفو تور باندې شي وي دي پای کې د سیاسي جماعتونو یا حکومتونو ته نه شامله.
ایمل ولی خان په خپلو خبرو کې د ټولګوندیز کانفرنس ته اعلان او ایجنډې نه علاوه هم ځینې خبرې کړې چې په کې دا هم ویل دي عام انتخابات په 8 اکتوبر په ټول ملک کې وشي او د سوال وکړو چې په پنجاب کې به وخت انتخابات اعلانېږي نو همدغه شان اعلان د خیبر پختونخوا صوبې لپاره ولې ونه شو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
هم له دې موضوع سره تړلې یو بل موضوع دغه دا چې د پاکستان د ملي امنیتي کمیټې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د کولو فیصلې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. ځای خلک وایي چې دوی وار لمخه د وسلو زده عملیاتو له کبله کړاوونه لیدلي او ویره لري چې بیا عملیات وسی نو هسینه بیا بېکوري او نورو کړاوونو ته مجبور سي. په جنوبي وزیرستان کې په شاوخوا دوه لسیزو کې په وار وار فوجي عملیات شوي او دا مهال سیمه له وسلوالو پاکه ده خو وخت نا وخته پیشې پکې کېږي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې.
په دغه باراک شه د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ مشر رحمت شاه مسجد ویایي
چې په وزیرستان کې د څمندرا سره حالات سره ډېر کړکه چاندای طالبونو بریزینا کوي او کله پاکستان فوج بریزینا پې کوي میزو دایي چې کیمو طالبون دي دا د پاکستان فوج ریاست په خپل واسطلې دي د دې مشر فیض امید یو دغه واسطلې دي چې د مذاکرات په نومه باندې ونن قاده سره ولي کا سره ویژنې میز په دښ کور نه ولري خوب د میز حوام ته چې کاسه نقصان و د دغه وو میزه ان شاء الله مزمت حقاوی او بل د اپریشن جمع کیږي. دا خوره د افسوس خبره دو چې تنزل اسکولا وزیرستان په دغه نو مورته خالی پوته سو کورینا لانکسول بازورینا لانکسول عوام مرسخ اونن بیا هغه خبره کوي میز نه دا جنگ مانی او نه دا جنگ دای دا د ډالر د غټل د پورا دایو گیم راووندای د میز د پختون تفوز مومنت یو ورکر زمدای چې میزو د خپل سینې په پری کې خود تا وو میز اجازات ونه کیا.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع عوامی نیشنل ګوند او اولسی پاسون یو مشر ایاز وزیر ویایی چې د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات د پورا خلق پلا سیما پرشولې ته تیار نه دی.
وزیرستان یا یور دا خبر ہے کیجی سے اپریشنی نہ کیجی سے آغا بھی خالی کے دا بھی خالی کے اس دا تیاری نہیں چھے دائی پاک حالات کے سنگرہ اپریشن کرائی سی جب کیم حالات کے سک پہ علاقہ کے نوی خود وزیرستان کو انشاءاللہ دے علماء کرام دے ملکون دے سیاسی خال کے دے سیوز دو تائی کری ون پائنٹ ایجنڈا دور دادو سے نیش پلے تر سارے دار پا دار گر زاولتا نظر کازی چھے بدانان صاحبو منگائی دور کے چھے دے نیش پر سارے دے جاتا کی نو دے وزیرستان بادشاہ بادشاہ نر بالکل پابندی والا گئی.
مشال ریڈیو چه په سویلی وزیرستان کشه پوځي عملیات او په وانا بازار کشه په وسله ګرځاولې بندیز په باراکشه د پولیسو مشر شبیر حسین سره تماس ونیولی اغوی وویل
اصلا اوس بندیز ده په بدر مخم کو نسله نسله وړي بالکل دا شاب منست دا داسې چې ته د پرشن نه نست چې پرشن ډیسیژن سره اله فیصله سي اپریشن کې ویل چې
د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو د وسلاوله په خلاف پوځي عملیات په وخت د سیمه خلکو ته د وتلو وویل بیا به دوی په لوی احتجاج روس پوره کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوم لدی موضوع سره تړلې بل رپورټم درورو خطر دی لمخه دا اعلان وکړي د مشال ریډو دا خبرونه تاسو کولای شئ د مشال ریډو په ویب سټ باندې په ژوندۍ بڼه باندې واوري چې پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام او که تاسو غواړئ چې ویډیوګانې وګورئ نو د مشال ریډو د فیسبوک سره سره تاسو انسټاګرام ته هم تللی شئ او ورسره ځینې ویډیوګانې او رپورټونه په ټویټر باندې هم تاسو ته ترلاسه کېدای شي او ورسره تاسو په یوټیوب باندې هم د بشار ریډیو ویډیوګانې او مرکې او شننې اورېدلای شئ. نو تاسو دا ټول تعقیبولای شئ. او همدې موضوع سره تړلې خبره دا چې د ملي امنیت کمیټې غونډه کې د ممکنه پوځي عملیات په غبرګون کې یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو خپل اندېښنې څرګند کړي او وایي چې وزیرستان یا نور پښتون مېشته سیمو کې وړاندې هم په وار وار عملیات شوي خو د دوی په خبره ترګري ختمه نه شوه. دوی دا وایي چې نن باید عام ولس نور د جنگ خشاک جوړ نه سي. تېر ورځ د پارلمان په غونډه کې د جمهوري اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې د وزیرستان ولس په تیرو لسیزو کې د پوځي عملیاتو له امله سخت اغېزمن شوی دی، نو باید حکومت هغه ځای ته ګوته ونیسي چېرته چې ترګري ختمې شي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
د تېرې جمعې په ورځ نېشنل سیکیورټي یا ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیول ملټري مشترکه پریکړه کې وسله والو له منځه وړلو لپاره په 15 ورځو کې نېشنل اکشن پلان بیا پیلولو هوډ څرګند کړ. د دې پریکړې پس یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د ممکن عملیاتو په غبرګون کې اندېښنې څرګندې کړې. د اپریل په 10 د پاکستان پارلیمان په مشترکه غونډه کې د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وویل چې وزیرستان کې نور عملیاتو اجازه نه ورکوي. وزیر اعظم صاحب تشریف فرما دے، ملی امنیت کمیٹی وزیرستان کے عملیاتو فیصلہ کرے. وزیرستان کے ترنن پورے ہوا معاہدے شوے او یویش پورے عملیات شوی. وزیرستان کے فوجی عملیات مونگتا دمنلو وڑ نہ دی. وزیرستان خلق نور ستڑی شوی، وزیرستان برباد دے. زو وزیر اعظم توایم چ وزیرستان خلق به هیڅ فوجی عملیات قبول نکړي. حالت د تعلیم ضرورت ته، حالت خلکو ته صحت، تعلیم او روزګار ضرورت ته. د شمالی وزیرستان د پارلیمان استاذ او ملي جمهوری غورزنګ چیرمن محسن داوډ وای چې د عملیاتو په ځای د وسله والو منځ وړلو لپاره حکومت په خپلو پالیسو نظر ثانی وکړي. نوموړی د خپل ګوند لخوا په یو بل بیان کې هم ویلي چې فوز او حکومت د ولس اعتماد بایللې، که سلا پرېشنونه هم وکړي ولس پې باور نه کړي.
مذاکرات خبره هم مونږ خپل خبره په جار کړه ده او اسمبلی په فلور دغه مخالفت کړو. اوس د پرېشنونو کیسه چې کوم دي کوي نو هغه زما ټول سټېټمنټ چې ګرونه په اسمبلی په فلور باندې موجود دي، مونږ مخکې هم کله مخالفت کړو اوس هم مخالفت کړو. چې سو پر کلیریټی نه راغلي د سپورټ د کمزې نه روان دي، دا د دې خلاف دي. څه قدم پورته کوي نه نو دا ځان ته پرېشنونه کوي د مخکې هم کړی دي. دې بخبر افغان پالیسی بدلای امارت ته چې دې کوم ملګرتیا د دې بدغینه لا سوچتای نو یو تر څو پر هغه سپورټ د جاری دلته دا اسې نمایشي پرشنونه نه دي نه اس کیسه ګټه نو تر لاسه کیږي.
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امل ولی خان په خپل بیان کې ویلي چې تر څو ترهګر واپس راوستلو او دا غوي سہولت کارانو ته سزا نوي ورکړل شوی او د قانون منګولو ته نوي سپارل شوی، د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي چې پښتانه یې بیا خشاک جوړ شي. د پاکستان فوج مشر جنرال سید آصف منیر د مارچ په 14 جنوبی وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلی ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمې دو پورې به وسله والو ضد جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر له رپورټ سره د خبرونو یاندې رپورټونو هغه برخه چې د ممکنه فوجي عملیاتو په اړه ولا هغه په دې ځای تړو. خو د عملیاتو یو بل موضوع هم را سره ده او هغه ده په سند صوبا کې. هغه رپورټ ترازو د سند او پنجاب صوبې په پوله کچینو میسمه کې پولیسو د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی دي. د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د دې عملیات په اړه مشارې ډول د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شاه بشیر په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه. د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په عملیاتو کې مل دي. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند غلام نبی میمن بیا وایي چې د غلو پر ضد عملیاتو کې دوی جدیده وسله او د معلوماتو لپاره ډرون هم کاروي. د غلو پر ضد عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په یاد سیمه کې د مودی رایسي د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راغلي. پولیسو په وړاندې هم د غلو پر ضد عملیات کړي دي. آیا د عملیات په څومره ګټور وي؟ تفصیل به د نیاز علي په رپورټ کې واورېدو.
د پنجاب صوبې نگرا حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په لسمه مشال نیډیو ته وویل د غلو پر ضد د عملیاتو پریکړه ملي امنیت کمیټې په غونډه کې شوې وه او د اپریل په نهمه د سن او پنجاب پولیسو په ګډه د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
کچے کے علاقے میں نا لوگ یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور پھر تاوان مانگتے ہیں.
دی وای په کچن میسمه کې غلو خلق تختوی او بیا ترې قلنګ یا بتغواړي. د غلو پر ضد د لوی عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملی امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه. په هغه وخت د پنجاب پولیس په لاهور او اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج له امله مصروف وو. نو اوس په یاده سیمه کې د غلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. نو موږ دا پریکړه کړې چې دا عملیات باید یو ځل وشي او هلته پولیس خپل شتون وساتي. عامر میر زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سن او پنجاب پولیسو سره رینجر ځواکونه د بختر بند ګاډو سره هم برخه اخلي. بلخوا د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن د اپریل په نهمه د کچی سیمې دوره کړې او هلته یې په عملیاتو کې برخه اخیستونکي پولیسو عسکرو افسرانو سره لیدلي. وروسته له هغې خبریالانو سره په خبرو کې آی جی سن ویلي او د غلو پر ضد عملیاتو کې موږ جدید وسله او د هغوی د معلوماتو لپاره ډرون هم کارول کیږي.
تو هم پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سولوشن نکالے.
دی وای چې موږ پورا هڅه کوو چې د دې مسلې په مستقل توګه حل راوباسو. د دې سیمې د غلو پر ضد په وړاندې هم وخت په وخت عملیات شوي. خدا عملیات لږ بدل دي. دا ځل د پنجاب او سن لخوا په ګډه عملیات کیږي. د سن په دریو ضلعو کې د غلو معلومولو او په ضد کاروایي لپاره ډراون هم کارول کیږي. ورسره موږ جدید وسله پولیسو عسکرو ته ورکړې ده. ولې چې زموږ بکتر بند ګاډي چې کله حل تزي نو هغوی هغه هم په نخه کوي. د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن زیاته کړې چې دا ځل به د غلو تر ختمېدو پورې عملیات روان وي او پولیس به په یادو سیمو کې خپل شتون ثابتوي او قانون به عملي کوي. د سن او پنجاب په پوله په کچنومي سیمه کې د غلو پر ضد له دې وړاندې هم څو ځله د پولیسو عملیات شوي چې پولیسو پکې غلو د وچلو او هغوی ته د لوی تاوان رسولو دعوه کړې. خو بیا هم غله په یادو سیمو کې راښکاره کیږي او د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې د غلو پر ضد تازه عملیات به څومره ګټور وي. په کراچۍ کې خبریال فیض الله خان وایي چې د کچې غلو ته د لوړ پورو سیاسي او د سیمې خلکو مرستې حاصل دي او سیاسي خلک د کچې غلو د خپل سیاسي او نورو مقاصد لپاره کاروي.
د غلو په ضد چې دا عملیات کم را روان دي، دا دینه مخکې هم شوي دي او هغه په نتیجه کې یو څو ورځو لپاره امن هم قائم شوی دی، خو دا مستقل او پایدار حل نه دی. د دې یو وجه دا ده چې په سند او پنجاب په سیمه کې دا کچا چې کومه سیمه ویل کیږي، دلته بعضې داسې مشران یا وډیرې داسې دي چې هغه د غلو همکاري کوي، نو هغوی خلاف هم څو پورې چې عملیات نه کیږي نو د دې کامیابي ګران راته ښکاري.
د سند او پنجاب پولیس په کچنو میسمه کې د عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاده سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ترانسپورټران بیا تختول شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری خبری کړی دا په دو منیمای کې بدرته هم د افغانستان پاړه او سیمې پاړه یو شمیر ریپورټونه لرو چې پکې یو ریپورت هم د پاکستان د ګډه غونډه چې په هغه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو په اړه د قانون پاسېدل او ورسره د یو کال د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت پوره سوی دی، په هغه به هم ریپورټ وي.
د مست موسیقی لولولونه د ډکو شیرنو او د اوریدونکو سره د خوندور غپ شپ اونې ځ خبرونه. هر اونې لو مشال رادیو نه
اوس په د خبرونو لنډی سرو اورو. نن سهار د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کوچلاغ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور پولیس سختې وژل شوي. د پولیسو دعوه ده چې په نښته کې درې وسلوال هم وژل دي. پېښه د پېسلمې په وخت هغه مهال وشوه چې ترهګري ضد پولیسو د کوچلاغ یو جومات ته د تلاشۍ لپاره ورغلل چې ورباندې له جومات دننه د پولیسو په وینا ډزې وشوې. د پېښې زمورې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. عوامي نېشنل ګوند د مې پر درېمه نېټه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه کانفرنس پلان کړی. د افغانستان مشر امیر حیدر خان وتی پرون په ټوټر لیکلی چې د کانفرنس لپاره د ګوند جنرال سیکرټري ام فختمی افتخار حسین په مشرۍ یو کمیټه جوړ کړي چې مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو ته به بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ملي امنیت کمیټې پرېکړه کړې چې په هغه هېواد کې د زیاتېدونکي ناامنۍ ختمولو لپاره به ټوټلي پوځي عملیات کېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښې دي، خو دوی تور پورې کوي چې د هغه هېواد خاوره نن هم د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېږي. خواجه آصف له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې نن خبره شوې زیاته کړې چې په خپل روسي سفر کې د ناقانونه وسلو ډلې تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو په افغانستان کې د شتون موضوع له طالب چارواکو سره راپورته کړې وه. د پاکستان پر انتظام باندې کشمیر هایکورټ نن د دې سیمې وزیر اعظم سردار تنویر الیاس د عدالت د سپکاوي په مقدمه کې له چوکۍ څخه محاله ګرځولې. مړي ته د عدالت تر خدمت پورې پورې سزا واورول شوه. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ای پی پی وای چې عدالت تر هغې وروسته وزیر اعظم د توهین په تور روغ چې کله نوموړي په یو ولسي غونډه کې پر عدالت د حکومت په چارو کې د مداخلت تور پورې کړ. او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام پرون د اپریل پر لسمه ویلي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره یې په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول د خوراک په کمی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري نن په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روسیې لخوا پر اوکراین تر یرغل وروسته 4450 د وژل کېدو تصدیق شوی. تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل د ریپورت ترازو چې د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو په کار باندې سره هڅه کوي چې دا سازمان دی د تاړ باسي څو د افغانانو ملاتړ او دوی ته د خدمات وړاندې کولو یا هم د هغو اصولو څخه چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. د سازمان نن یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د یوناما مشري روزا اوتنبایو د 2023 کال د مې تر 15 پورې په دې هېواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما خبرداري ورکوي چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي چې ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدمات وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی یې د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما د سه شنبې په ورځ یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي دا بندیز د نجونو او ښځو پر وړاندې یو قصدي او تبعیضي چلند و چې بشري حقوق او بشردوستانه اصول نقضوي او افغانانو ته د ژغورونکو خدماتو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتان وایوا د 2023 میلادي کال د مې تر 15 پورې په دې هېواد کې د خپلو عملیاتي چارو د بیا کتنې لړۍ هم پیل کړې ده. د یوناما خبر پاڼه کې زیاته شوې په دې موده کې به په افغانستان کې ملګري ملتونو اړینې مشورې ترسره، اړین عملیاتي تنظیم رامنځته او د ټولو ممکنه پایلو لپاره به چټک بیړني پلانونه جوړ کړي. خبر پاڼه وړاندې لیکي د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې ملګري ملتونو د افغانانو د بېساري کړاو د کمولو لپاره د پاتې کېدو او ورسره د مرستې رسولو هڅه کوي، خو طالبانو د اپریل په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د دې سازمان ادارو کې خزینه کارکوونکي له کار کولو منع کړي. د طالبانو له دې پریکړې وروسته یوناما په افغانستان کې خپل 3300 کارکوونکو ته خبر ورکړ چې تر دویم امر پورې کار ته ولاړ نشي. د یوناما د نوې خبر پاڼې پر بنسټ د سازمان بیا هم خپل ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې د ځینو ځانګړو دندو پرته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د کار کولو لپاره ولاړ نشي. په داسې حال کې ده چې د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ په نجونو او ښځو د بندیزونو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په کمزوري دریځ نیوکه کوي. د ائتلاف نن په یو غبرګون کې چې پریکړه لیکي یوې غړې ازادي راډیو ته په خپل ویډیویي پیغام کې رالیږلی او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي ویلي
زموږ دی له خلاف یو ځل بیا نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ملګرو ملتونو د طالبانو پر وړاندې له نرمۍ کار واخیست او له دوی سره تعامل کوي.
د معترضو ښځو د ائتلاف غورځنګ داسې مهال د طالبانو لخوا په افغان نجونو ښځو د لګېدلو بندیزونو په برخه کې د ملګرو ملتونو په سکوت نیوکه کوي چې یوناما ډېر کله په خپلو اعلامیو او مخامخ خبرو کې ویلي چې دا بندیزونه د منلو نه دي او ټینګار یې کړی چې باید افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. یوناما هم دا ډول د طالبانو په بند کې د بندي فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او هر څه ژر یې د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم د افغانانو له بیا بیا غوښتنو سره سره نه د نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړې او نه یې هم په هغوی لګېدلي بندیزونه لغوه کړي دي.
د یوناما یو بل رپورټ هم درته اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده. یوناما له بنده د یوې معترضې مېرمنې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د راخوش کېدو هرکلی کړی، خو د نورو توقیفسو فعالانو پر وضعیت اندېښمن دي. په دې اړه د رپورټ تاسو پام راغلو.
یوی با خبره سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و، د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورځنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو او میرمنو په کار او زده کړو د محدودیت سخت مخالف و، وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله یې د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینې دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شویو دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اغلې سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولي د خوشي کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسا شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسا شاهین چې سیمه ییز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسا شاهین د خوشي کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسا شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
د افغانستان د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د کرومایټ ډیر یو کان یا معدن یو کورنی شرکت ته په 15 کلن قرارداد ورکړل شوی. په خوست کې د ځای طالب چارواکو په وینا په دې اوږدمهاله پروژه کې به 200 ځای کسانو ته د دایمي کار زمینه برابر سي او له دې کانه به په منځني ډول هر کال تر 2200 زیات ټنه کرومایټ استل کېږي. د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ سربیره ګربز، تڼي، شمل، دومنده او سپیرای ولسوالۍ کې هم د کرومایټ ډیر معدنونه موجود دي. تفصیل به د نجیب الله خیل په رپورټ کې واورو.
د قرارداد لمخې د یو ټن کرومایټ ډبرو قیمت 1500 افغانۍ ټاکل شوی چې 200 ځای خلکو ته به پکې په دایمي ډول د کار کولو زمینه برابره شي. د یاد معدن د استخراجولو قرارداد کریم وردک شرکت ته ورکړل شوی. د یاد شرکت مرستیال انجینر حبیب الرحمن همت مشال رو دوی ویل
قرارداد دوه مرحلې لري چې یو یې اکتشافي برخه ده او دوهم یې انکشافي برخه ده. نو کله چې بیا وکتل شي چې معدن څوره سټاک لري، څوره ذخیره لري، وی خپل یو جو فزیک سروې لرو دلته، دغه نه ورسته بیا گزارش لګل کیږي وزارت او دغه نه ورسته بیا انکشافي بخش شروع کیږي چې بیا به خیر سمو مواد استخراجو او روبه.
د ځاځي میدان ورسولې د هغې سیمې خلک هم د کار ته وخت دي چې د دوی په سیمه کې د کرومایټ ډبرو کان استخراجيږي. د یادې ولسوالۍ د الګاډي قوم اوسیدونکی محمد رفیق چناروایی
دغه پروژه چې ډیره مهمه ده، دا به زموږ لپاره یو فخر یو یار دی چې زموږ ولسوالۍ کې زموږ کلی کې داسې ځای دی. نو دا به زموږ ځوانانو ته د کار زمینه مسایده شي، زموږ ځوانان به کار پکې وکړي، زموږ ځوانان چې دي اوس بیکاره دي.
قومی مشر محمد غفور خان وایي په دې کار کې پخوا هم کیندنه کړي، خدا چې رسمي قرارداد نه وو نو ګټه یې کمه وه.
دا مهمه پروژه ده چې ویل چې خلکو ته کور پیدا شو، چې دا کور مونږ ته وشي، غریبانو د هر چا په خپل گزاره پوشي. ویل چې دا تیګه غلوړله، داسې خلکو نشوغه کوله ټیکا کوله چې هغه مونږ ته ټیکا گاډي وای واخ هر چا کور پښو وای، دا سامان نشو کېده. او چې دولت هغه کړله، بیا دولت چې مونږ ته څومره هغه کې وخیله، ادا یې کښېنې مونږ ډېر خوښ یو.
د کرومایټ ډبرو څخه په کومو برخو کې ګټه اخیستل کیږي؟ د قانون یو تن انجینر طایف شاه برلاسی په اړه وایي
کرومایټ استعمال چې د فولادو په جوړولو کې، د اوسپنې د الیاش په ډول استعمالیږي، او د دې ترڅنګ هغه سپوږمکۍ چې هوا ته توغول کیږي ایزان سره یوه لمبه شړي، دې په خاطر چې هغه کورای منځه لړه نه شي، د کورا په کرومایټ ورته پخول کیږي. او د دې ترڅنګ د اطفایي هغه لباسونه چې د اور وژنې په مرحله کې ځان رسوي یا سپرې دي، دا د حرارت ضد دي. نو بیا دغه د کرومایټونه استفاده کی. ادې تر څنګه په طبابت کې د شکر ناروغۍ د انسولین کنټرول لپاره سی ار یو 15 ازیتو په درلودلو سره دغه د نړیوالې روغتیایي کمیټې لخوا تایید شو.
د معلوماتو له مخې په خوست کې د قانونو درې نور قراردادونه هم شوي چې دوی د ګربزو په ځوان شورا کې او یو قرارداد هم د تڼیو په ورژله کې دی. د چارواکو په وینا له ډېرو لویو قانونو پرته چې داخلي شرکتونو سره د استخراج ظرفیت نشته او بهرنیو شرکتونو سره قرارداد کېږي، عمومي پالیسي دا ده چې دا ډول قانونه داخلي شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. تاسو مشال ریډیو ری. د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک حدود بیا مشخصولو یعنی سموټو نوټس اخیستلو قانون منظور کړی دی. او دې منظوري هم ور کړی چې په ملک کې دی د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل سي. د پارلمان په غونډه کې چې پرون سوي حکومتي اعلانو په اشارو کې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه پریکړه په وجه نیوه کې وکړي. خو د پارلمان غونډې ته راغلي د سپریم کورټ یو قاضي فایز ساد د پارلمان غړو د عدالت په اړه تکرونه سره اتفاق ونه کړي، خو ویل چې د آئین او قانون بالادستی لپاره به دی ولاړ وي. په غونډه کې سینیټر مشتاق د ترغلي په اړه اپریشنونو پریکړه غندنه وکړه او ویل چې فوجي عملیات پر ځای هلته سکولونه او روغتونونه جوړ سي. په ګډه غونډه کې له وړاندې د پارلمان په کوټه کې د آئین ګولډن جوبلي ولمانځل سي، یعنی 50 کاله پوره سو. نور تفصیل د اسلام آباد د ګوهر مسجد په دې رپورټ کې.
دا قانون د منظوري لپاره پارلمان ته د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڑ وړاندې کړو چې پارلمان کې د ووټونو په اساس په اکثریتي رائے سره منظور شو. یاد دوی چې د دغه قانون مسوده وفاقي کابینه د مارچ په 28مه منظوره کړې وه او پر هم هغه ورځ د قومي اسمبلی نه هم منظوره کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف غړیو د اپوزیشن په توګه د دې قانون په منظوري باندې په پارلمان کې کلک احتجاج وکړو. د سوموټو نوټس اخیستلو قانون کې به څه بنیادی بدلون راشي؟ قانون پوه اسدالله خان مشال ریډیو ته داسې وویل. هم په دغه ورځ پارلمان د دې منظوري هم ورکړی دا چې په ملک کې دا د صوبایي او قومي اسمبلی لپاره انتخابات پر یو وخت وکړل شي. د دې قانون مسوده د مسلم لیگ نون یو مشر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړه. د دې ایوان خیال دی په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي ثبات ضروری دی، نو ځکه دی د ټولو اسمبلیو ټاکنې له آئین سره سمې د نگران حکومت تر خوا لاندې وشي. دا منظوري د هغه قرارداد په منظورولو سره ورکړل شوې ده چې د اپریل پر 10مه نیټه پارلمان ته وړاندې کړل شوی و. د یادونې وړ دی چې پارلمان ګډې غونډې نه وړاندې د پارلمان کوټې کې د آئین ګولډن جوبلی ورځ هم ولمنځله شوه، چېرته د پارلمان مشرانو په پاکستان کې د آئین په اړه خبرې وکړې او په اشارو کې یې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په هغه پریکړه باندې نیوکې وکړې چې کم ترخوا لاندې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخاباتو پریکړه کړې ده. خو د ګولډن جوبلی په دغه ګډه کې ګډون کړي د سپریم کورټ قاضي فایز اساخ په لوینا کې وویل چې د سیاسي تقریرونو سره اتفاق نه لرم خو د آئین سره کلک ولاړ یم. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کال پوره سو. پروسس کال پی ډی ایم د عدم اعتماد تحریک له لارې د تحریک انصاف مشر عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړ او د اپریل پر یولسمه شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلی. شهباز شریف په تیر یو کال کې د خپل حکومت ستاینه کړې خو مخالف ګوند تحریک انصاف یې بیا یو شمېر ناکامۍ حسابوي. په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان په خپل دې رپورټ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت یو کلنې مودې جاج اخیستی دی.
دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ اتحادی حکومت خوشا کال پورا شوی دی. دوی پا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت دوی با کال رواندے چھ کال مخالف ڈلو کیو پا پاکستان تحریک انصاف تا آغا حکومت پانے دا تورون لگول چھ ملک چلول نور جی بڑی رشوتون هم سیوا شوی دی چھ لوجہ حیوات دا دیر گرانے سر مخ شوی دی. امن و امان خراب دی دا ملک معاشی خارجہ او داخل پالیسی هم دا دوی ناپوختیا لوجہ دیر بد اغیز بن شوی دی. خو آیا دا کال تیرہ دو رستو کلن چھ پاکستان جمہوری غورزنگ پی ڈی ایم اتحادی غړو حکومت سنبھال کړی دی دغه ننګونی کمی کړی دی او کنه او چې کومې ستونزې هیواد او ولس ترا پیښوي هغه تر کومه حده کمی کړی دی. نو پیښور کې خبریال او شنونکي رفعت الله اورگزے مشال لیړو ته وایي چې د عمران خان په وخت کې کم بد حالات وو د هغې نه نور هم سیوا شوي دي.
او ما په خیال باندې چې دی دا چې کوم حالات د عمران خان سب دور کې وو نور ډیر سنگین شوي دي. لکه هغه کې تقریبا 50% چې دی نور اضافه شوي دی. یعنی که مهنګۍ وان چې دی نن ته وګوري دا ملک چې دی ریکارڈ مہنگائی دے. یعنی مطلب دا ہے چې عمران خان سے پاتې شوی دا قیمتونو بند شي دغه شان خطو لگا هغه پکې څه چینج نشو راوړل خو له تور خټول بدی حکومت راغلو غنا هغه خو بچو کنه هغه خو چې کوم ملک سره زیاتی کړیو هغه زیاتی غته الټا فائدہ شو او پی ڈی ایم جماعتونو چې دی دو ته نقصان شو. نو اوس دو چې دی یو کال نه بالکل دو هر فرنٹ باندې چې دی دو بالکل ناکام دی. آئی ایم ایف سره ڈیل نه دی شوی. پاکستان کله یو ملک ته سوال کوي کله سعودیا ته سوال کوي کله چین ته وایي.
نوموړی وایي چې موجوده وخت کې کم بد معاشي او د ګرانې حالات دي نو عمران خان ډېر په اسانه د عام ولس ملاتړ او ووټ ترلاسه کولی شي ځکه چې د لاندې او غریبې طبقې ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. خو ځینې پوهان بیا نظر لري چې په معاشي توګه که پی ډی ایم بریا نه ده ترلاسه کړې خو په خارجه میدان کې خارجه پالیسۍ کې تر لږ ډېر بری موندلې دی. پېښور کې خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر وایي چې د عمران خان حکومت په آخري وختونو کې روس ته په داسې حال کې دوره کړې وه چې کله روس په یوکرین حمله او دغه دورې له وجې پاکستان ته په خارجه ډول غټې ستونزې رامخته شوې کوم چې دی حکومت په غوړه ډول تر ډېره حد هواري کړې دي.
پاکستان ته ډېر مشکل چې کوم هغه ته دی او خارجه پالیسي وه چې کومه د عمران خان په اخرنو ورځو کې ډېره زیاته بدله شوې وه. ټول دنیا ته دا ښکارېده چې پاکستان چې کوم دی نو هغه دې وخت کې نیغ په نیغه د روس کمپ ته لاړو. نو بیا هغه د دې حکومت لپاره ډېر لوی چیلنج و چې دنیا سره واپس تعلقات څنګه بحال کړي خصوصا هغه ملکونه کوم چې ده امریکه ملګری هغه خارجه محاذ باندې په خپل دا غنم چې سنا سم مشکلات دي کابو کړی دي واپس خپل مسلې حل کړی دي. خبره دا ده چې سم مشکلات لا اوس هم شته دي خو د دې نه چې کومه تمه وه او چې کله دې نوی نوی را و دې چې کومه خبره کولې نو موږ دا خو ډیر لږ جماعتونه دې دوی هوټل پاکستان چلولې دا د عمران خان په مقابله کې د عمل ډیر خو چلی خو زه خو په خپل دا غنم چې دې ډیر خو نه چلول.
دغه شنن کې وای چې دا وخت پی ډی ایم حکومت ته یو خوکه معاشي حالات او تر هغه په شان غټه ننګونې دي. نو ټول غټه مسله ورته د سپریم کورټ لخوا په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مې کې د ټاکنو کول دي کوم چې مرکزی حکومت سو سوار ویل دي چې یو خو ټول ملک کې سرشمېر روانه ده او بل ملک کې مخ په زیاتې دوه تر هغه پیښو او معاشي کشالو له وجې دا وخت ټاکنې نشي کولې. دغه ډول تیر ورځ مرکزی حکومت د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو پریکړه هم کړې ده. دا دمنره چې تیر کال د مخالف ډلو اتحاد پاکستان جمهوری د عمران خان حکومت د بې باورۍ تحریک ته لارې ختم کړو او پی ډی ایم لخوا پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. عمران خان تورونه لګول چې د حکومت د هغه وخت د پوسټ سره لخکل جنرل قمر جاوید باجوا او د بهر ملکی سازش لاندې لرې کړی شوی دی. بلخوا عمران خان په موجوده اتحادی حکومت تورونه لګول دي چې د دوی د غلطو او ناکامو پالیسیو له وجې ملکي ګرانی د تاریخ لوړې کچې ته رسېدلې ده او د عام ولس ژوند تیرول ګران شوی دی. خو بیا موجوده حکومت دغه تورونه ردوي او دوی د دې ذمہوار دغه خوشا درینم کاله حکومت غني. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د اپریل په لسمه نیټه په سواد کې د ملاکنډ ډیویژن اقلیتون لپاره شپږ ورځنی د تربیتي ورکشاپ سرته ورسېدی. په دې اړه به تفصیل لنیاز احمد خان واورو.
د سوات په پیزاګټ بای پاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلي امتحان په اړه د ضلعي انتظامي هغه افسران چې د مقابلي امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلی، دیر او چترال نه 15 زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکی بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، موږ ته هر داسې شیزونه وښول چې کوم زموږ د ایجوکیشن او اکیډمیک نا علاوہ مونگ دا چکم خوالے کی گی اور دیر زیاد مونگ دا دینا دا فائدہ واغستا دیر ہر سمونگ دے سے ازدکر چی منورٹیز اپارا اور مونگ دیر زیاد تھینک فلی اور مونگ خوارو چی نور پروگرامز ہم دے سی ارینج شی چی کم خلق پا کورونو کی ناسی کالیجز تا دی خواغو تا دا پتا نہیں چی منورٹیز دا پارا کم کم اپرچونٹیز دی کم کم سٹیجز دی آگے دا پارا اور ایون روجوہ آگے کی بیا ہم زمونگ ریفریشمنٹ زمونگ ہر سا فیسٹیولز اور کرسچن کمیونٹی نیم اور زمونگ اختر پا کی مونگ دوسرا سیلیبریٹ کو
د بنیر کومی کمار چې په سکول کې استاد دی وایي چې اوړمی ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو ظلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګ راکړل او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ ټریننګ په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائده خو سر مونږ ډېره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي کم چې کمیشن په تھرو راځي مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروري. زموږ پښتون سوسایټي ډېر زیات محنت کوونکې سوسایټي ده خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابعه کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخوده شوی چې د پیغلو او ظلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خو د دوی ایکسپوجر شته خود د اپورچونټیز پته نه و. دوی سره داسې اپورچونټیز نه راغلي چونکې دا فولي فنډډ اوقاف پروجیکټ دی. دغه شان اپورچونټی دوی ته نه راغلي. دلته کې زمونږ سره په 75 ماشومانو کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو په هغه کې 90% د ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې د ټریننګ اوسه پوری نه واغسته په هغه کې د کانفیډنس کمی او هغه خبرې نشوي کولی. دلته کې ولا مونږه کیپاسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخکې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر میلما د سوات تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ډېرو ته وویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي.
ګورنمنټ خو همیشه دپاره د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پره کوشش کوي چې د دیرنګې سوسایټیانو د دیرنګې چکم دې پروګرامات حوصله افزایي وشي. اوس هم چکم دې د مونږ دوا درې چکم دې اسسټنٹ کمشنر چې ریسنټلی کوالیفایډ دي هغه سره ریسنټلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دي هغه بقاعده دغه ټریننګ حسابه او همیشه د پره مونږ دوی ته دا ویل دي چې سټې مو تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوي نو ان شاء الله ډیسټریکټ اډمنستریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم د روژې بیانونو ځانګړې لړۍ ته راځو. نن به د قانون سور لړۍ او قانون پابندۍ پر ارزښت له ذاکر الله مفتي ذاکر الله ذاکری څخه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ملامت او د سلامت یا د وړ او د پړ د پاره زمنګ سره قانون موجود دی. نو کچیر د دوو په مابین کې یو قضیه موجود دی نو کاغه سړی بادشاہ او بل سړی د عام رعیت نه، نو به هم د دوو لپاره پکار دی چې محکمې ته حاضر شي او خپل قضیه وړاندې کی او په قانوني توګه باندې خپل مسئله په وړاندې بوزي او د قاضي د فیصله انتظار وکي. خپل اجراءات کول خود سری دا بیخی غلط خبر ده او دا یو ناروا کار دی. کم یو سړی په یو وظیفه باندې ګمارل شوی دی او دا خپل چوکۍ او منصب نه غلط استفاده کوي نو دا غلط استفاده د خپل منصب نه دا هم شرعاً حرام ده. د دې په دوه مثال درته بیان کما. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر د والی زوی هغه یو مصری په دې خاطر باندې اوه چې باید زه د والی زوی ما او اول زه په اس باندې سپور شم او زه باید اول لاړ شم ته ولی ما نه مخکې شوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د والی زوی ونیو او هغه عام وګړي ته ویل چې راشه خپل انتقام ته واخله او ته هم دا وها پچابک او متروکا باندې او د ته ویلی او کلمه ورته ویله منذ کم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا لسو خراسته سو خل غلامان کړي دي حالن چې د خپل مور نه اوي آزاد پیدا شوی دي. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه ته چا ویلی چې اي امير المؤمنين تولي هدينا قبله دخل کو تحفی ولین قبلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب تحفه قبل ولا ناغه ورته فرمایل چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې خلکو کوم هدیه راوړلی هغه د الله تعالی د قرب ذریعہ وا او د نبی علیہ السلام د پر هدیه وا او نن چې د دار رشوت محض دی نو زری رشوت نه قبل او رشوت حرام دی. دلته وګورئ تاسو دی مبارک په دې خاطر باندې د تقوا وکړه چې هغه نه غوښتل چې خپل منصب او خپل چوکۍ دا غلط استعمال کی نو چوکی غلط استعمال ول دا شرعاً ناروا او حرام کار دے. کم کسان چې په اسلام پوهیږي خو خبره ده که په اسلام باندې نه پوهیږي نو اقلن دوی اروپا ته وګوري غرب ته دی وګوري نور هیوادونو ته دی وګوري چې هغه خلک هیڅ کله هم د خپلې چوکۍ غلط استعمال نه کوي او که چیرې ممکن د ټول ملت نه بیا غوي عفو غواړي او بخنه غواړي نو دوی ته پکار دي چې که په اسلام نه پوهیږي نو د دنیا په امور خو باید پوه شي دنیا ته وګوري او د دنیا سره سم چلن وکړي. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.